نلیکی دامنیتی چاره یاو مسئول دی. هغه مسئله چه ده هلمند ټول وګړي د ټاپي د نلیکی د کار د ځانډی راتبولي هم امنیت دی. سیف الدین سنگینوال چې په اونۍ کې څو ځله د ټاپي پر مسیر د کندهار د میوند او بولدک ولسوالیو ترمنځ د سروې وروستۍ چارې او امنیت څاري وایي د دوی کارونه عادي خو سست روان دي.
کار یې تقریبا د سروې بشپړ شوی دی. فقط یو مشکل چې په دغه اخرو ورځو کې موږ درلودې هغه د میوند څخه بیا تر پاکستان تر سرحده پورې دلته د ځینو خلکو د خوا څخه د سروې مخنیوی شوی و چې پر شخصي مځکو که څنګه ځینې سوالونه یې درلودل بیا هغه پروژې ته تډیر ورکړل شو. فکر کوم د شنبې تر ورځې پورې راتلونکې شنبې پورې به یې هغه کار هم خلاص شي. وروسته بیا دا مواد ځي کابل ته هلته شرکتو ته لابراتوارو ته ګوري چې کومه منطقه کې مشکل شته، کومه منطقه دا د خاورې پېژندنې په اړه چې کوم ځای کې کېدای شي. اوس چې هغه کار خلاص شو اوس به په کار باندې شروع کړو.
د ګازو د دغه نلیک ټول مسیر 1,314 کیلومتره دی چې 1,310 کیلومتره په افغانستان او پاتې په ترکمنستان، پاکستان او هند پورې اړه لري. په هلمند کې د ټاپي د نلیک یو له مسؤلینو سیف الدین سنگینوال وایي یاد نلیک به په کال کې شاوخوا 3.5 میلیارد مټریک مکعب ګاز دغه درو هیوادونو ته لېږدوي. د هلمند اوسیدونکي د دغه پروژې اوسنیو سستو او سړو کارونو ته په کتو هغه یو خوب بولي. دوی وضعیت او د حکومت نه پاملرنې ته په کتو شک شي وایي دا ډېره لویه پروژه ده، امکان لري د امنیت مسله د پلي کوونکو هیوادونو تر توان وتلي وي. د لشکرګاه اوسیدونکی لیکوال او ژورنالیست زین الله ستانکزی وایي حکومت ته پکار ده چې د خلکو ماتې هیلې بیرته راژوندۍ کړي،
مګر دغه ځنډې خلک ناهیلي کړي دي او فکر کوي چې حکومت یوازې خلک قطاباسي او یو دا یو تېروتنه ده، دا یو خیالي پروژه ده. که چېرې حکومت وخت په وخت دې دپاره کار وکړي چې خلکو ته دا پیغام ورسوي چې مثلا دا پروژه سته، دا پروژه مخته ځي، دا پروژه کېدل کېده، نو خلک به بیرته هیله من سي. او لازمه هم دا ده چې په عمل کې باید دې ته زمینه مساعده سي چې دا پروژه پر مخ لاړه سي.
که څه هم د ټاپي نږدې ټول مسیر نه امنه او اکثره د طالبان په ولکه کې دي، خو د دې پروژې تنظیم کوونکي ډاډ ورکوي وایي په سیمه کې د جګړې د ټولو اړخونو په خاص ډول طالبان سره یو توافق ته رسیدلي دي. هغه دا چې د ټاپي مسؤلین به د کار دپاره د سیمې خلک په دندو ګماري او طالبان به یې په امنیت کار نه لري. بلخوا افغان حکومت د دې پروژې د امنیت لپاره د 70,000 امنیتي ځواک ته جوړولو خبر ورکړی دی چې په ځینو برخو کې عملي کارونه هم شروع کړي دي. په 1,300 او 1,300 کلونو کې چې طالبانو پر نږدې 90% افغانستان حکومت کوي، د دې پروژې د تطبیق او مسیر بل طرحه هم موجوده و چې له مخې به دا نلیکه د ترکمنستان د دولت آباد نه پیل او د افغانستان په خاوره کې له فاریاب نه شبرغان، مزار شریف، سمنګان، بغلان، سالنګونو، پروان او کابل پر غځېدل چې د جلال آباد د لارې پاکستان او بیا د غزه څخه هندوستان ته ورکول کېدل. خو په 1,300 لمریز کال کې مسیر اکثرا پر جنوب غرب حوزې ترتیب او عملي کارونه یې پیل شو. دا چې ټاپي رښتیا هم عملي پروژه ده که نوم، د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین وایي ډېر کارونه بشپړ شوي دي. والی ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې ستونزې وې چې حل شوي دي.
تخنیکي مشکلاتونه بل له وجې بعضې مشکلات را پیښ شوي. د ټاپي پروژه روانه ده. رئیس صاحب ښار سازي به په جریان کې ممته هغه وخت یو څه مشکلاتونه وو، هغه مشکلاتونه اوس هغه اداره جوړ شوی د خپل وزارت ښار سازي او انکشاف دیات او فایدامه او د دې ټولو په همکارۍ سره دا پروژه روانه ده. موږ سروې د پیلمن کې ختم شوی دی او انشاءالله انقریب نور کارونه به هم په دې استقامت بشي.
په دې سترې پروژې نږدې 8 میلیارد ډالر لګښت راځي. د ټولو 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز څخه به 2% هندوستان، 16% افغانستان او پاتې به پاکستان ته ورکول کېږي. د پروژې د پیل پر مهال اټکل کېدی چې د روان 2019 میلادي کال تر پایه بشپړ شي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې کارونه نه یوازې خلاص شوي نه دي، بلکې ډېر پڅ ان په ډېر مواردو کې په ټپه ولاړ دي. محمد ریاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا مو د ازادی رادیو مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي خبرونو ترڅنګ د اروخاد ریاض تسنیم د دویم کلین په پار د هغه هنر ته کتنه کړې.
د خپل قد په سوري کې نمو دما شم د خپل قد په سوري کې نمو دما شم
په هنر جاج کې له تایر زلان سره د عوامو او خواصو په شاعری غږیږو.
هغه یو شاعر بیانې هغه د پاره ژبه عامیانه کې د شعر ترکیبونه ساده
پزرپانه کې به لنډه کیسه سبا واوري.
د برج شاته څو تنه بې کوره اور کسان په یو کونج کې غونج منځ ناستو
او په ورېښمین خیال کې به یو ډکلمه شوې نظم واوري. د غل ستاینه او غندنه نه کوم مشکلات نه وایمه د کونډې مور لوپټن نه انځروم د یتیم سیری ګریوان نه وړاندې کوم.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
د خپل قد په سیوري کې نمو د مشم په تسنیم نشتا د ونو احسانونه. نن د پښتو ژبې د یو خوږ ژبې او جلا سبک لرونکي شاعر اروخاد ریاض تسنیم د مړینې دویم کال پوره شو. هغه نه یوازې دا چې د نظم په برخه کې کار کړی بلکې نثر یې هم لیکلی دی. ریاض تسنیم د پښتو نوې شاعري په ډګر کې هغه نوم دی چې شاعري به یې تر ډیره ژوندۍ وي. په دې وروستیو کې د اروخاد شعري کلیات هم چاپ شوي دي. د رادیو مجلې نننۍ غنه د اروخاد ریاض تسنیم روح ته ډالۍ کو او په پیل کې له مرسلین ارسلات څخه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
په سرپل ولایت کې د دوو تاریخي آبدو مرمت او د بیا رغونې کار پیل شو. په سرپل ښار کې د امام صاحب کلان او د عیدګاه جومات د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پراختیایي بودیجې څخه د نږدې 1500 میلیونو افغانیو په لګښت مرمت او بیا رغول کیږي. د دغو آبدو د بیا رغونې کار په ولایتي شورا کې د خلکو د استازي محمد آصف صادقي، عالمانو، قومي مشرانو، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د استول شوي هیئت، د یو شمیر امنیتي مسؤلینو او رسنیو په حضور کې پیل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت استازي انجینر میر اقا دغه پروژو د کیفیت په ټینګار سره ویل چې ساختماني شرکت باید دغه پروژې مسلکی او فنی کسانو ته ورکړي چې دغه آبدی د لرغونتیا په ساتنې سره مرمت او بیا ورغول شي. د سرپل ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر احمد حقجو ویل چې اوس په دغه ولایت کې 24 تاریخي آبدی ثبت شوي دي چې د امنیتي چیلنجونو په شتون او د کافي بودجې په نشټوالي سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه دی بریالی شوی چې دغه ټولې آبدی ترمیم او بیا ورغوي. د هنر جشن او د هنر د لوړو ژورو هنري تحلیلي سیمینار جوړیږي. په وروستیو سلو کلونو کې د هنر جشن او د هنر د لوړو ژورو هنري تحلیلي سیمینار د خطر سره کولو کمیسون ناسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوه. د ناستې په پیل کې پوهان باوري په لنډو خبرو کې د کمیسون د موظفو کمیټو رئیسانو ته دنده وسپارله چې دغه هنري او تحلیلي جشن د ترسره کولو لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. د باوري په خبره چې په نږدې راتلونکي کې به د هنر جشن او د هنر د لوړو ژورو هنري تحلیلي سیمینار جوړ کړي چې ګڼ هنرمندان، لیکوالان او د هنر څېړونکي به پکې برخه واخلي. څه د پاسه 1600 ټوکه کتابونه اما کتابتون ته ورکړل شول. لیکوالي او شاعري نفیسي خوشنصیب غزنفر ل خپل 20 آثارو څخه 1655 ټوکه کتابونه اما کتابتون ته ورکړل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د اما کتابتون رئیس حمید الله شهرانی وویل دغه کتابونه د نفیسي خوشنصیب غزنفر آثار دي چې 20 ادبي او فرهنګي، 12 د ماشومان او ادبيات او 4 عنوانه نوري شعر او ادبيات دي. د عما کتابتون د رئیس د څرګندونو لمخې د دغو کتابونو د ورکولو مخه د عما کتابتون بډاینه ده. لدی مخکې هم نفیسي خوشنصیب غزنفر عما کتابتون ته 2 ټوکه کتابونه ورکړي وو.
اروخاد ریاست تسنیم د خپل ځانګړي شاعرانه نبوخ پر بنسټ په لرو او برو پښتنو کې ځای پیدا کړی. د مجلې په لومړۍ برخه کې مې د اروخاد ریاست تسنیم هنر ته کتنه کړې.
Thank you.
ډیر خوشاله يم چې دریاس تسنیم په هنر د هغه مرګ ورسته لیکم. کاش دا موکیمات مخ کې په لاس راغلی وي چې دغه د هنر په جوهر می دغه په ژوند لیکل کړه وي او هغه ته مدالی کور سپارلی وي. پر حال که دریاس تسنیم پاړه خبرې کوم نو ذهن ته می ګڼې نور خبرې راځي. کله وایم چې د تسنیم د شعر پر جمالی او جلالی خو بحث وکړم، بیا وایم نه د په شاعرانه تعالی بحث وکړم، خو بیا می ذهن ته راشي چې نه د خو له الفاظو سره د یو هنرمند استاد په توګه ماهرانه لوبي کړي. راځه په دغه برخه یو غږیږه. خو چې هر څومره فکر کوم نو د اروخات د شاعرۍ ګڼې خواوې رانه پاتې کیږي. د ریاس تسنیم شاعري او لیکوالي کوم لوستي وي نو ګڼ اړخونه لري. هغه د شعري نبوغ د لوړې پوړې شاعر لیکوال او نقاد و. د خپل زړه خبرې په دومره ماهرانه او هنرمندانه انداز د شعر په جامه وړاندې کړي چې ډیر پکې ځان لیدل شي او له فکرې متاثر شوي دي. تسنیم په خوا هم لوسته و او دا د یو ځل بیا مې ژور ولوست. هغه د نوې پښتو شاعري په ګلبن کې یو استاد شاعر ګڼل شو. د دې یو داسې هنرمند په توګه لې یو لفظ سره لوبي کوي چې له هرې خوا یې ښه سنجوي. د لفظ جوړښت، آهنګ، معناوي او وزن تلي بیا تراشي او د یوې ملغلرې په توګه یې پر خپل ځای استعمالوي. اروخات د هر شعر په یوې یوې کلمې پوره سوچ او غور کړی. د الفاظو په کارونه کې د الفاظو ښکلیزه خوا په پام کې نیولې او یو ډیره غیر موزونه کلمه هم په داسې کې کارولې چې مکمل جوړښت وسره موزون شوی او شعري ترکیب یې لا ښکلی کړی دی. هغه د شعر داخلي او خارجي موسیقي ته هم پام کوي او همدا لامل دی چې د تسنیم شاعري د انسان پر حواسو خوږه لګي او شاعري د ځانګړي خوګلته برخمنه کړې ده. موسیقي د آهنګونو له یو ځانګړي امتزاج او اختلاط سره په موزون ډول جوړیږي او دا جوړیدنه د شاعر په هنر او ذکاوت پورې اړه لري. باړم د لا روښانتیا په مخه د روښات څو بیتونه وایم. پریزادا زړه مې چویلې استرابا، پریزادا زړه مې چویلې استرابا، کوم جادو به تا را پورته کړي له خوابا. پریزادا یو تپوس مې پر زړه لیک دی، اخلم سا کرا تیریږم لازابا. پریزادا که زه دا واری ویده شم هیڅ یو شور به میرا ویخ نکړي له خوابا. په شعر کې داخلي موسیقي د هم مخرجو یا نږدې مخرجو د غږونو له محسوس تکرار څخه پیدا کیږي او د تسنیم په شاعرۍ کې دا خبره تر ډیره جوته ښکاري. لکه مای چې د مخکو بیتون یادونه وکړه، د پښتو نظم ځانګړنه ده چې خج به منظم تکراریږي او له همدغه منظم تکرار به آهنګ رامنځته کیږي. اکثره وخت زموږ د یو شمیر شاعرانو په نظمي شعرونو خج منظم تکرار شوی وي، خو د موسیقي ستونزه پکې وي. دا ډول شعرونه که موږ هر څومره ولولو په وزن او آهنګ کې فرق نه وي، مګر لوستونکي ستونزه حس کولی شي، خو دا ستونزه د موسیقي وي. د دا ډول بیتونو لوست ستونزمن وي او یا د ژر یادېدو نه وي. د منظم او غښتلي آهنګ د رامنځته کېدا لپاره اړینه ده چې پر خجونو څپو یو ډول خج تکرار شي. که چیرې په یو بیت کې پر درېمې، شپږمې او نهمې څپې خج راشي نو غښتلي او کامیاب موسیقي هغه ده چې که درېمه څپه غښتلي خجنه وه نو شپږمه او نهمه هم باید غښتلي خجنه راشي، او که چیرې درېمه څپه کمزوري او لنډه خجنه وه نو په ترتیب به دا نورې هم همداسې راځي. چې دا د هنرمند هنر او شاعرانه قوت ښکارندوی کوي او تسنیم په دغه برخه کې پوره استاد شاعر و. د قوی شعریت سربیره د هغه په شاعرۍ کې د بیتونو د الفاظو ترمنځ یو ځانګړی آهنګي تړون موجود دی او همدا ده چې په خپلې شاعرۍ کې د شعر او موسیقۍ ترمنځ یو داسې تړون رامنځته کړی چې ګڼ شاعران یې هنر ته ګوته په غاښ دي. علم د الفاظو له لومړنۍ معنا څخه کار اخلي او هنر بیا د کلماتو لومړنۍ، دویمې او درېمې معنا پسې ګرځي او د معنا سربیره د کلمو آهنګ، وزن، د لوستو خوګلت او داسې نورو سره کار لري. نو شعر هغه هنر دی چې د انسان په ښکلایي ذوق اغیز کیندي او کله چې دا هنر څومره پیاوړی وي په هماغه اندازه د لوستونکي او اوریدونکي احساسات په شور راولي او د خوند اخیستنې خواته بیایي. نو تسنیم کلیوي خو په خپل شعر کې لوړ تخیل، فکر او عاطفي ته پام کړي، لبل خوای د کلماتو جوړښتي او مانوي ښکلا ته هم پام کړي او دای د بریالي شاعرۍ غوره بیلګه ګڼلی شو. لبل خوا راغلم او بیا په بل وتم دا چې لخپل کفن څو څو زلو وتم. دیونو بوټو راته هر لار راو خو دلا، زپته پوس ته پوس لدی زنګل وتم.
زه چې په شونډو ګرځېدم هیڅ پروا مې نه وه، زه هله ورک شوم چې د زړه له تله ووتم. اروخت د شعر بهرنی موسیقي ته هم ځانګړی پام کړی او همداده چې د خپل شعر لوستي نور ته آسان کړی او په چپیس خجیز سیستم کې د خچ پر بنسټ د نظم آهنګ ریدم داسې برابر کړی چې لحن یې د ځانګړو مورفولوژیکي او زماني وقفو څخه برخمن کړی او هر کس یې په اسانۍ سره لوستی شي. تسنیم که هم زیات زده کړې نه وې کړې، خو د یو لوستي شاعر په توګه یې خپل لوړ فکر، شاعرانه مزاج او د شعر پوخواله ښودلی. هیله دینوی چې د غوره داخلي او خارجي موسیقي ځانګړی ارزښت دی چې په وینا کې د تخیل او احساس پارونی یو ځانګړی اغیز پیدا کوي او تسنیم دغه ټکی ته په شعوري ډول پام کړی. څه ساده باده لفظونه معنی خیز شول، ستالو شونډو را پریوتی غونچې خاندي. اروخات تسنیم د نویو قافیو، ردیفونو او شعری ترکیبونو په جوړولو کې یو میړنی شاعر او دا کلمات یې په ډېرې استادۍ استعمال کړي دي. اوس هم زموږ د ځوان کول یو شمېر شاعران د تسنیم په قافیو، ردیفونو او شعری ترکیبونو شخوند وهي. غواړم زه د بیلګې په ډول څو شعرونه وایم. ځان لوهم لار پیرا، چاته شمې سهار پیرا، یا ژوند زموږ حوصله ده په دې خاوره، مرګ دې هر سا او شپه ده په دې خاوره، یا چې کله چپ وي او رسۍ د دار خبرې کوي نو داسې وخت کې لیونی د کار خبرې کوي، یا په لویشتو څپکونو د خپل ځان ناپونه اخلي یارانو سره فکر دی د خپلو قامتونو، او یا یخ شپې د دسمبر واوري بادونه زړونه ریژي که د شګو قمرونه، د خپل قط په سیوري کېنم او دمه شم، په تسنیم نشته د ونو احسانونه. د تسنیم د شعر ژبه دومره ساده، کلیواله او روانه ده چې هر څوک پکې د خپلې لهجې کلمات لیدلی شي. شعري ترکیبونه، استعاروي کلمات او داسې نور یې دومره خوندور جوړ کړي چې ګونګوالی له منځه وړی دی. ده هڅه کړې چې د شعر ژبه له ډېرو درنو، نادرو او سختو کلماتو وساتي او په دغه چاره کې بریالی شوی هم دی. یعنی یو لوستونکی دې ته نب مجبوروي چې د تسنیم د شعر په یوې کلمې پسې قاموس ولټوي. د پلوی لاس خپل شاعری سخته کړې نه ده او داسې هم نه دي کړي چې تش الفاظ وکاروي. د معاصر شعر د ټولو غوښتنو په پام کې نیولو سره د شعریت توکي په ساده، رنګین او تراشلو الفاظو کې په ډیر هنرمندانه شکل کارولي او ځینې شعرونه یې کثیر المعنوي یا څو معنی لرونکي ځانګړنه هم لري. هغه په خوشحال یو مین پښتون شاعر و، ګواکې دی هم د خوشحال پر ریالستیک شخصیت مین شوی وي، ځکه ده هم په خپل لیک کې سپینې خبرې کړي او په عام ژوند کې هم یو ریالیست او سپینګوی انسانو. تسنیم کوښښ کړی چې د خوشحال طریقې پسندي وپالي، د هغه انتقادي فکر په خپل ځان کې پیاوړی کړي او د خوشحال د قلم رنگ واخلي. بس دا یو حقیقت پاتې د عشق لار محترمه، د خوشحال برکت غواړه د تسنیم د لاس قلمه، او یا خاوري په خوشحال نولای خ پختون ولي کوي. تسنیم یو ښه خوشحال پوه او دا ځکه چې دی پر خوشحال ډیر مین او د هغه د دیوان بیت بیت یې په یاد یاد کړو او خوشحال یې د استناد وړ شخصیت په هر ځای کې یاد کړی. هو، د پام ژوند کې هر چاته تن نه دی ښه، په ډیری سختې غریبۍ کې لا هم چاته لاس نه دی نیولی او همداسې په هنري ډګر کې هم په روان زمان کې د یو ځانګړي فکر او سبت څښتنو. په دغه برخه کې هم ځان چاته کم نه دی راوستی او دا خو یې ښایي له خوشحاله اخیستی وي، ځکه خو یې د شعري ټولګي نوم دی دا کوم رنګ مې کشید کړی. له هغه نه په شعر کې د رحمان بابا سره مینه هم ښکاره شوې ده. کله یوې خوا دی پر رحمان د هغه د شعر او تصوف له برکته مین و، له بله خوا رحمان او تسنیم دواړه مومندان و، نو ځکه خو وایي یو رحمان په سړبن کې شاعري کړه، یو تسنیم په کراچۍ کې غزل خوانو. هغه رحمان د ټولنیز ژوند جوګ دی او خلار خون کې پتوګه هم یاد کړي او هغه ته ګڼ شیرونه نظرانه کړي هم دي. څه کوي رحمان ملنګ بس عزیز خانی کوي، یا زیان مولیده خو بیا مو هم د عاشقی کوله، خلکو پیسې ګټلې موږ شاعری کوله. هغه رحمان د معشوقو په نوکری ژوند دی او تسنیمه موږ د سرکارم نوکری کوله. کدار وخت تسنیم د نصر په حواله غیګونو د هغه بیډ نمبر 28م کچيري ولولو نو پوي بشو چې هغه ک په نظم کې لوی لاس لار، نو د نصر ژبه هم د نظم لژبي کمزوري نه و، دی په بیډ نمبر 28 کې دومره پوخ او خوږ نثر لیکي چې لوستونکي یو شی به هم دمې ته نه پرېږدي. د ترکیبونو، عبارات او جملو اوډون په داسې استادانه انداز کوي چې په لوست یې لوستونکي نه ستړي کیږي. په خپل دغه هنري نثر کې یو ډول منځمهاله تلوسه ورګډوي او څومره چې بیډ نمبر 28 لولئ او پای ته رسیږئ ستاسې د زړه درزا به زیاتیږي او هر شیبه به د یوې سختې پیښې د رامنځته کېدا امکان وینئ. په پای کې ویلی شم چې ریاض تسنیم د روان دور د یوه ځانګړي سبک څښتن شاعر، لیکوال او کم پیژندل شوی شخصیت دی. دا ځکه چې هغه شهرت طلب نه بلکې د پښتو ژبې یو حقیر فقیر انسان او شاعر. نو ځکه خوای شور دی خل خاموشی خودم را هم نه چې د خپل زړګي هم وانوري غوونه، یا مرګ په دومره ګمنامۍ کې هم خوند نه کړي. نتیجه خود عشق صنعت پکار ده.
یخش پی دسمبر 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 یخش پی دسمبر واورے بادو نا یخش پی دسمبر واورے بادو نا سنری جی کد شگو کمرو نا سنری جی کد شگو کمرو نا یخش پی دسمبر 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 یخش پی دسمبر واورے بادو نا سنری جی کد شگو کمرو نا سنری جی کد شگو کمرو نا یخش پی دسمبر 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 دپنی چومد چای خی سرون 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 مبا وجنی هم دخپل محبتون مبا وجنی هم دخپل محبتون زڑو نری جی کد شگو کمرون یخش پی دسمبر 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 دپ چاپ سے لمحے لا سنم روڑی دپ چاپ سے لمحے لا سنم روڑی چاپ سے لمحے لا سنم روڑی دپ چاپ سے لمحے لا سنم روڑی دپ چاپ سے ارمان کبھی کرو دپ چاپ سے ارمان کبھی کرو سنری جی کد شگو کمرو نا یخش پی دسمبر دسمبر دسمبر
دخبل قد بسوري كينا ما دماشو دخبل قد بسوري كينا ما دماشو دخبل قد بسوري كينا ما دماشو تسنیم نشت دوام احسانو نا تسنیم نشت دوام احسانو نا سنری جی کد شبو کمرو نا سنری جی کد شگو کمرون یخش بید دسمبر واوری بادون یخش بید دسمبر واوری بادون زنری جی کد شگو کمرون سنری جی کد شگو کمرون یخش بید دسمبر
د ټولنیز ژوند ځواک په ګڼو خواو شاعری او هنر اغیز لري. ځینې شاعری د خواصو لپاره شوی وي او ځینې بیا د عوامو لپاره وي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او کره کتونکي طاهر ځلان سره د عوامو او خواصو په شاعرۍ خبرې کوو.
هنر جاج
ځلان صاحب ډیره مننه کوم ودان چې بیا مو خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ. پوښتنه دا کوم چې په کله کې موږ د شاعرۍ بحث کوو زینی هغه شاعری چې هغه پنځول شوی وي هغه د عوامو د پاره وي، د هر چا په خوله کې وي. زینی بیا داسې وي چې هغه د خاصې طبقې خلکو د پاره وي. ستاسې خپل برداشت دغه د عوامو یا د عامې شاعرۍ نه چې د ټولنې د اکثریت د پاره لیکل شوی وي او هغه شاعری چې د خواصو لپاره لیکل شوی وي، هغه برداشت متر څه دی؟
په حقیقت کې دغه دواړه ډوله شاعری چې دا د انسانی عواطف او اظهار دی. ځنی وخت هغه احساسات، عواطف او تمایلات چې ډیر برسیرون وی هغه یو شاعر بیانې اغه د پاره ژبه عامیانه کی د شیر ترکیبونه ساده ډیر سمبولیک ژبنی تصویرونه هم ډیر نه لري، بلکې په ساده ژبه باندې اظهار کړی او ډیر عامیانه مسایل وي. یعنی هغه مسایل چې هغه هر سړی ورسره مخی عموما د ولسی شاعرۍ یا د عامیانه شاعرۍ خصوصیت دغه وی چې ما مخکې ویلې. تاسو مثلا د رحمان بابا مثال په دې برخه کې راخستلی شئ چې رحمان بابا په شاعرۍ کې تاسو وګورئ ټول هغه اکثریت هغه موضوعات دي چې هغه عام ژوند کې هر دویم سړی ورسره مخ دی. هغه که عرفانی مسایل دي، هغه که ټولنیز دي، هغه که اخلاقی مسایل دي، خو یو داسې مسایل دي چې هغه عام دي په ټولنه کې او د ټولو یو ډول احساس ته داغه پوړان دي. نو دغه رقم شاعری بیا عامیانه شي. زما د دې خبرې مطلب دا نه دی چې ګینه د رحمان بابا ټول شاعری عامیانه ده، ولی ډیره برخه چې دا هغه عامیانه ده، هغه احساسات او عواطف دي چې د عام خلکو دي. بل لوري که د خاصو یا د خواصو شاعری بیا موږ وګورو په حدې کې هم لکه څنګه چې دغه دا ډول شاعر له نورو شاعرانو منفرد او یو ځانګړی وي، د شیر رنگ، د شیر بوی او د شیر هغه جوړښت هم ځانګړی وي، که استعاری راوړي، که تشبیهات راوړي، دا سوي چې ډیر په د پوری تړاو لري عام ژوند کې یا په عمومي توګه هغه ډول د شیر ژبه یا د مسایل سره هغه ډول چلن یا له هغه دید کتنه په هغه رنگ نوي. نو دلته بیا دا شاعر د عوامو لکچې جدا کیږي د خواصو کچتا د عموما خصوصیتونه یا ځانګړتیاوی چې مونږ په داوام او د خاصو شی خواص شاعری بیلولې شو.
خو ته پښتنه کوم خاطر تاسو خپل خبره بشپړ کړئ زو بیا پښتنه کوم
ولې د دې تر شا ځینې نور عوامل هم شته، بل خصوص کله چې مونږ د شعر اروایی څېړنه کوو، اروایی جاج اخلو، په هغه مهال کې بیا دا واضح کیږي چې ولې یو شاعر د خواص شاعر دی، ولې یو شاعر د عوام دی، یا ولې ژبه چې دا هر سړی پرې پوهیږي. عموما دا شعر یا ژبه چې دا د خیال سره منځته راځي، د تخیل سره یا د تفکر سره منځته راځي. خو په شعر کې تخیل ډیر قوي وي او ډیر برخه لري، دا ځان سره خپل ژبه راوړي. اوس یو شاعر څومره کړي دي چې هغه خپل خیال ته د ژبې یو داسې ظرافت ورکړي چې هغه خلکو ته په ډیره اسانه یا په لومړي لوست مفهوم یې رایه کړي.
اوس ما پوښتنه دلته دا ده، په د عوامو شاعري کې چېرته موږ ګورو چې هغه چې عوامو ته شوي یا د ټولنې اکثریت قشر په هغه پوه شي، ستاسی د خبرو په دوام تاسو ویل چې استعارات او تشبیهات او تصویرونه او تخیلي جوړښتونه پکې کم وي نسبتا خواصو ته. کله چې دغه څیزونه پکې کم شي، آیا هنریت هم د دې سره ټیټیږي که نه؟ هنریت په خپل ځای پاتې کیږي.
لکه ما مخکې ویل، هنریت دغه ټول د خو بیا هغه وخت معنا پیدا کوي چې ارزښت باندې بدل شي، او یو هنری توکي هغه وخت په ارزښت بدلیږي کله چې هغه د عوامو په زړه کې ځای پیدا کوي، یعنی هغه تر دې کچې شي چې د هر چا په ژبه باندې په داسې دا په دې معنی نه ده چې ګوندي ټول شاعري د هغوی له دې هنري توکو نه بربنډي، ولی واقعیتونه هم پکې ډیر ښکاره بیان شوي. د رحمان بابا د ډیر هنري شاعري چې یعنی ډیر زیاته هنري د کوم شاعري د هغې مقدار ډیر کم دی چې یعنی هنریت پہ ډیر زیات غالبي، او هغه استاذي هغه د کلاسیکیت کمالونه هغه چې پکې
تر ډیر پکې تفکر خو زیاته د تخیل پکې
یو څه د کمرنګ شوی دی. وجه هم دا ده چې کله د عوامو په ژبه باندې عوامو د پاره شاعري کوي، عوامي احساسات خیالات او همدا ډول عواطف هغه انځور کوي، نو ښکاره خبره ده چې بیا به هغه هنري چې د خپل یو ډول ایجادي هغه به یو څه بیا کمرنګ. مثلا د اخلاقیاتو خبرې کوي چې د چا په مخ کې ازغي مکره
او کوه مکره،
دا داسې خبرې کوي، د دنیا او د عقوبت خبرې کوي چې د دنیا د هغې دپاره تحفه ده،
د دنیا
چې تحفه ده د عقبه. نو په دغسې مسایلو کې هغه هنر یو څه کم شي، ځکه دا واقعیتونه دي، دا داسې څم دي چې مخکې له مخکې په عامه ذهانو کې دی ځای لري.
زما پوښتنه دلته دا ده چې د ټولنې عامه روان او د عوامو شاعري یا د خواصو شاعري، یعنی د ټولنې د امر روان سره دا څومره اړیکه لري؟ آیا هغه شاعري چې هغه د خواصو د پاره ویل شوی دی، د امر روان ځان سره پورته کولی شي کنه؟ او که د عوامو لپاره وین خو طبیعي ده چې په خپل ځای پاتې کیږي.
د شاعرانو یو مسولیت دا وي او منصب دا دی چې هغه د ټولنې ذوق باید راپورته کړي. ټی سیلیټ په دې برخه کې ډېر ښه نظریات لري، هغه وایي چې کوم شاعري په یو وخت ډیر مینوال ولري وي، تاسو په دې خبره پوه شئ چې هغه کوم نوی څه ټولنې ته نه ورکوي، بلکې اماغه مسایل بیانوي چې د ټولنې په ذهن کې هغه ځای لري. تاسو نووم ګوري په تاریخ کې چې کوم شاعر نوی شاعري کړې ده، د هغې ځای په خپل وخت کې غوم په هغې اندازه نه دی. وجه دا ده چې هغه څه د خلکو په ذهن او ذوق کې نشته، نو ځکه د هغې دور د خلکو د پاره هغه د ډېرې پاملرنې وړ وړ نه ګرځي، ولې آینده کې به ګرځي. نو یو مسولیت د شاعر همدا وي چې هغه باید د لوستونکو ذهنیت او ذوق اغل و پالی لوری کی اغه شاعران چې امیانه شاعری کې یاد عوام د پاره شاعری کوي نو هغه زیاتره به د سې چې نوې ذوق نو ورکه دا ذوق هم د سې دا چې دا وده کوي په یو حال باید پاتې شي روزل کیږي نو دا عوامي شاعران اکثر که تاسو وګورئ په ماغه وخت کې ډیر زیات مشهوري ولې به څه وخرسته چې اغه نه پاتې کیږي او ولته هم دغه چې اغه نوې څه د نوې بل زمانه د پاره نه لري بیا اغه لوستون کې چې په روسته زمانه کې راځي هغه حتمن نور چا روزلی داغوی د ذوق پالنه کړی هغه د پاره نوې مواد دغه کړی نو بیا د دې شاعر زې یو بل نسی
دغه شاعری کوم یو ډیر ژوندۍ پاتې کې دی شاید د عوامو د پاره کده خواص پر کوم یعنی ژوند دي څومره وګد کوم یو ډیر
ز فکر کوم ډیر د شاعری د پاتې کې دلو کمنګ دا یوازې د خواص لپاره معیار و بولو فکر کوم دا معیار نه ځکه خواص هم شاید ډیر محدود حلقه شي ډیر شاعران مونږ لرو چې هغه ایدیالوژیک اثر پنځوي هغه یو ځانګړی مفکوره لري دا هغه په اساس یو ځانګړی دید لري نو هغه په نور خلکو کې نه شاید څو وخروسته هغه ایدیالوژي یا د هغه لارې خلک هغه نه نو بیا اغه شعری زین ونه لري فکر کوم چې د ډیر دا پدی باندې پدی پور تړاو لري چې په یو شاعری کې د ژوندۍ پاتې کې دو څومره چانس دی یو شاعری څومره چانس دی لري څومره نه خنه خانی پدی کې مونږ ډیر ولس شاعران لرو وسم ژوند دي ډیر وخت په تیر شو ژوندۍ پدی معنا چې یعنی وس هم خلکو کې غزه لري مینه تاسو مثال د ملنګ جان شو علی حیدر جوشی شو نور ډیر زیات شاعران دی په دې چې هغه ولسی عامیانه شاعری کړی ده بلې وخت په تیر شو خو دا هغه شاعری لا هم شته ځکه دا هغه په شاعری کې زنی داسې توکي شته چې هغه د وخت په تیرېدو سره ځان ژوندۍ ساتي ډیر موږ د خواص شاعران ولیدل چې وخت ډیر خو ولې وس د هغه پاڼم څوک نه اړي
ډیر مننن ژوندۍ وس نن یو ځل بیا د زرپانی یو نوې پانه راړو پنننې زرپانه کې به د ژوندانه دی یو نوې سبا پاړه کې سو کړو زموږ همکار فریبا ظاهر د خاغلی اجمل پسلی لنډه کیسه سبا وړاندې کوي
شیشه پښو کې للی ری د شار څراغونه داسې برښېدل لکه په حدیره کې لګیدلې شمې یوا شمال پکړه د بلې رڼا غځولې دې شار ته تیر ژمې هم راغلې وم هغه مهال چې لسروي سکوت سوم نوې ماښام وو نوې واور ورېده دا سر پلار کې واورې سار کړم ورونو نه مې پلاستین کړل چې څنګه ښکته سم بس سیده په هوټل ته ځان رسوم سبا ته به دمه جوړوم اردا هماغه اردا ده مخامخ د سات زور برج لاندې کافی شاپ شي لاسته د سګریټو دکان دا یو کال دا سرات ویست لکه پرون لکه همدا شیبه خو تیر کال دی ژوندۍ وو سبا یې جنازه ده د برج شاته څو تنه بې کوره اور کسان په یو کونج کې ونج منج ناست وو تیر شمه هم دلته خلک وو دوی لا ژوندې دي سمونه دي وژلې له برج سره په غځېدلې سړک کې تیر ځل د هغه رستورانت مخې ته امبولانس ولاړ و چې ما به پکښې ډوډۍ خوړه پولیس کښته پورته کېدل بیا یې په سبا د رستورانت بند سو رستورانت اوس څراغان و ورننوتم اوبه مې وغوښتې تا خو ویل چې سیخ به هوټل ته ځم یوې نجلۍ اوبه راوړې ستړې ښکارېده چې خوله مې غونډوله چې د پروسو ښکال د پیښې پوښتنه وکړم دا رئیس سو بل سل چې راغله د ډوډۍ فرمایش مې ورکړ دستې یې راته شا کړه د ده څېره مې تر سترګو کېده چې تېر ژمه یې پراګ ته د بېرته تګ په وخت کې مې د موټر له شیشې لاس ورته پورته کړ ده لږ چې له بهره له تورې شیشې نه لیدم زنګ یې راته واهه چې په خدای مې وسپارې نجلۍ د ډوډۍ پیشقاب راته کېښود دا بل مېز ته تېره سوه کله چې مې د ډوډۍ پیسې ورکولې ومې پوښتله تیر کال دلته په دې رستورانت کې څه خبره وه پولیس راغلی وو نجلی شونډې بوڅې کړې. نه پوهېږم خبره نه وه که یې نه راته ویل که یې حوصله نه وه. له ډوډۍ وروسته کوڅه تشه سوې وه. د واورې دانې بې ژغو ژغه کښېناستې اوبه کېدې. د هوټل کوټې ته چې ورننوتم لکه ساعت چې یو کال په شا څرخېدلی وي. شاوخوا تک سپین دیوالونه، تور بخونه پرده، سپین روجایی، سپین بالشت، ارخته د لرګیو الماری. په همداسې کوټه کې تیر ځل هم وم، خو تیره پلامې کوټه لکه چې په اووم پوړ کې وه، دا پلا په دریم کې. الماری مې پرانیسته، خالي وه. د لرګي بوی یې ورکاژلم چې منځ ته یې ورسم. پر تخت مې ځان واچوه. پروسږ کال مې هم زړه کېده چې دې الماری ته ننوځم، د ماشومانو په څېر پټ سم. خو له چا؟
شاعري د بېلابېلو محسوسو او غیر محسوسو حالاتو زیږنده ده. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو آزاد نظم او د کرن خان د سندرې یوه برخه اورو. زه د یو خړکلي بې وسه شاعر، بس یو قلم او یوه مینه لرم. هر څه کې مینه ګورم، د یو چا مخ باندې دا ټول دنیا ځان ترنګینه ګورم. هو، د یوې مینې بندیوان شاعر یم، د یوې داسې مینې چې پای یې وچې صحرا غوندې بې پایلې پروت دی. کله یې وستایمه او کله یې ښه وغندم. وطن ته نه ګورمه، حالات هم نه څېړمه، وژنې نه غندمه، فساد هم نه یادوم، په غربت څه نه لیکم، د پاچاهانو قصیدې نه لیکم، د غل ستاینه او غندنه نه کوم، مشکلات نه وایمه، د کونډې مور لوپټه نه انځوروم، د یتیم څیرې ګریوان نه وړاندې کوم، د ښار بېوسه سوالګر څه کومه، د ښار بېوسه سوالګر څه کومه، یوازې زه یم او بېوسه مینه. کله غزل ولیکم پکې د مات زړګي کیسه وکړمه، کله ټپه ولیکم پکې د زړه تارونه وچېړمه، او کله د نظم په تار د ارماني زړګي ارمان غواړم. د زړګي غوټي هم ور وتړمه، د یو چا مینه ډېره وستایمه، په درنو کاڼو یې هم وتلمه، له هر څه پاکه یې کړم، په فای وستایمه، جفای لرې کړمه. خو هیڅوک غږ نه کوي، خو هیڅوک غږ نه کوي، نه څوک واه واه وکړي او نه محبوب وستایي. خو چې مې کله د بې کیف مینې سپین حقیقت وایم، د خپلې ورانې او بربادي مینې شیر کې کیسه وکړمه، ډېر راته واه واه وکړي. د شابسي پیغام راولېږي چې شیر دې له درده ډک دی، سوز ګداز لري، آهنګ لري، پیغام لري، هر لفظ یې زړه باندې چکونه کوي، سړی له ځانه سره تیر ته بوزي، د مینانو د زړه غږ دی پکې، د مات زړګي کیسه دې څومره ظرافت کې کړې، محبوبه شابس څومره خیلی کې، محبوبه شابس څومره خیلی کې. شعر خو همداسې وي چې تیلی کې، واه یو ځل بیا ووایا. ښه، دا نو څه شعر څه شاعري شوه، دا څه نظم څه ټپه او ارمان، چې د نظمونو په تار د خپلې ورانې او بربادې مینې کیسه کومه، او دوی واه واه کوي. دوی لیونی دي او که زه لیونی، دوی لیونی دي او که زه لیونی، چې بربادۍ باندې واه واه کوي، راته چکچکی وهي او شابسۍ راکوي. خو بس له ډېره سوچه ما فیصله وکړله، ښه مې ترخه وکړله، چې بس شاعرۍ نه توبه، هسې خوارۍ نه توبه، نور ترې رخصت اخلمه، د سوال یارۍ نه توبه.
زه خپله د هغه تهذیب د لارو کوڅو ستړی، ما کدی تا
سوس رسی واپس میرا جون دیکھا